سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلې شي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمند شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحد ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4,500 پوځیانو څخه 2,000 له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل:
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو. په یو سخته دولاري کې یو.
We face a difficult dilemma.
شغل سولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې د سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نږدې 1,000 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغو پاتې 1,000 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زین انصار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې 1,000 کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پور 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو، د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوي وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه 1,000 خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخت هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولا ناامنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید لاغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور لمخې چې تیره اونۍ خپور کړ په روسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د اتیایم میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اعصابو ډاکټر او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبردا چې د نړۍ د موټر د ځغاست چې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 45 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تمدن د ورځې په اوږدو کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوې له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو وارزو.
په دې اړه به تاسو ته یو مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسی جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کاف ته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی می گرفت و سیر سعودی کرونا موجود بود.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یوه غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمه ده چې نن ماښام د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو سازمان په راتلونکي او حضور باندې بحث او ارزونه وشي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي کنړیوال افغانستان د ځواکونو په استلو کې له بیړې کار واخلي. دا خطر شته چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادي شي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اوري.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناټو د بندنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناټو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربن منی د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګی شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړ شي.
د ناټو د سرمنچي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث به هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناټو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناټو د سرمنچي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلو موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د ناټو سازمان څوره مخکې هم اندېښنې ښودلې، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناټو اندېښنې رفع شي؟
سلام نو درنشت. د ناټو د اتحادیې هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوو طرفینو چې افغان دولت او طالبان د دې جګړه نه د دې جګړې هغه سره پایل چولار شو، جګړه د نړۍ لپاره غواښو او همدغه باعث ول چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه غواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو څلوېښتو کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کارونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مجبوریتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ هم موجود دی، دا پیښې نن هم په اروپا کې امکان لري، سمو د وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی، ځکه د ناټو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې په غوښتنه دلته راغلي دي. او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکړه وضعیت دلته خرابیږي، دلته موږ یې تجربه لرو، یو څلور دېرش کلونه کې وضعیتونه خراب شوي دي. اما کله چې نړۍ ټارګټ په ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوس ولې چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او څه څه روان دي، او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي هغه هم دې ته ښه څرګندې. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا هدف دی، هغه پرېکړه چې ښاغلی ټرمپ کړې وه ډېر څرګند ده، ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې دي اخیستي. په دې حق باندې بحث نه شوی او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چې روانه ده
مننه هغې ته به راشو. ښاغلی آزاد، هغې ته به راشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پریکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بیرته پې واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښې وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایډن د کمپاین محل دا پوار ورو ویل هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړی دي هغه توافقونه چې د لاسلیک کړی دي هغه څخه به د جو بایډن اداره ووځي او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتل د ټرمپ اداره وتل چې په دې کې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو بیرته به دوی ونه نوځي. یو هیله مندي د ناتو یا اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکري او نظري اختلاف لري چې ټرمپ اداره کړ. په هغه کې یو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع هم دا خو ټولو مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راتلونکې اداره یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري، دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی، هغه ګواښونه چې په تېرو کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول، په تېرو درې څلورو کلونو کې فرانسه یې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ډول چې په اسانه بیا کولای شي چې په ډیپلوماټیکو سلابې د لارې په متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتنات ورکړي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه بشپړ ووزي او تجربه هم دا ښیي.
مننه ښاغلی آزاد، او به چې ستاسو خبرې قطع کوم، بله پوښتنه به په آخر کې دا وکړم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې د دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی، څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې واز نه ټول نه ډیری خلک ډیری هیوادونه حتی ډیری افغانان دا ځکه چې د متحده ایالاتونو سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محوره او مطلق نه یوازې یوازې امریکا پر مخ بوله، ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و، حتی افغان دولت په جریان کې نه و. د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې شاغ ناستې وشوې، حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وشو دی. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محوره او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ بوله دوه نیم درې کاله، همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړه ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنکړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب الله آزاد د پوهنتون استاد او د باور ځواک د غورځنګ مشر چې خبرې مو راسره وکړې د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د اندېښنو په تړاو باندې ښاغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
آزادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وسام ورزو کابل تنن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. لري د پوهنې د وزارت نوماند رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلې چې تاسو توجه ته راړو.
د پهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د میروختیا وزارت نومان احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نومان مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت نومان محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نومان اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو له استازو سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو له فساد سره مبارزې او د روڼتیا پر اوستو ټینګار درلود. خود دوی لمنځه د امیروختیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لنیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لسګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالره سپما کړم.
د افغانستان د عامه روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور د ننګور او ستونزو ډک و بالا او زیاته کړه. په کلنی ډول افغانان د خپل روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارډ ډالر لګوي چې له دې شمیر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وځي. د پوهنې وزارت نوماندار انګینه حمیدی بیا له دې کابل د یو شمیر وکیلانو له خبرګون سره مخ شو چې ولې د اسلامي تعلیمات معینیت د وزارت له اډانې جلا کړه. خو اغلی حمیدی دا خبره رات کړه.
تصمیم مش نیولې دي چې مش د وزارت معرف د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته. دا بالکل غلط دی. دا نمو په پلان کې وو نه دی نه بوي. اما د معینیت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظ.
اغلی حمیدی د غشان په پوهنې وزارت کې د 5 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبره یې د عملي کېدو پر مهال وي خوانځې زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولسی جرګې ته له دې وړاندې هم ولس نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولسی جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د خارج جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې او بلګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپی رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن د پیوان په نوم مدني ټولنې د آزادی رادیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګا کې هغه وخت وجل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوان د مدني ټولنې لمشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلی سرشار په جواب کې وویل
د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا او ږغ مو په مسولین دا وکړي چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټول هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ شوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز او دایی زموږ یو رښتینی اواز شتر مسلمانانو پورې بهر شوی.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته هم دا قضیه هم دغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وادو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړی شو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده، د غیر له غوښتنې سره خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوم مسلمان به کته هم زموږ په وژنه داره ته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي. موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي او هغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږې دي. په دې کې به قومي مشران سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان، نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران اعظم شان سره ناست وو. د ټولو د غوښتنو چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجه دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات.
تاسو سدا غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه، تاسو به بیرته خپل ځخ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون لارې او اته دی بل سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږدې باس سره کوو. نو په دې باندې باندې خو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې مسولینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یو دوه هفته کې یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو کچیر بیا هم دغه ونه سي دغه عاملین پیدا نه سي د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ خپل نور مدني حرکت باندې لاس پوری کوو تر هغه وخت پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه راکول ته وي او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول به موږ داسې پرې نه ځو لکه چیرې قضیه د نورو خبرې اعلانو چې وي
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار او ازادي راډیو سره خبرې وکړې د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي دوی ویل حکومت ته وخت ورکوي چې دا کار ونه کړي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي
ویوا لا لیبرتا
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. لا ازادی رادیو سروسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته پر روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالاتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 1.5 میلیون زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې وو له خپلې دندې استعفا ورکړي. تفصیل د نوري اسنوري پراپور کې
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو د شرکت دغه غوښتن لیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایي ویری سټیفن بنسل ویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتن لیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغیزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشت تر نیمایی پورې به میلیونونو امریکایانو ته دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. مودرنا ویلی چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 1.5 میلیون زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغیزمنتوب یې په 94% زیات دی. د شرکت دغه راز ویل چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1.4 میلیون زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین برتانوي استرا زینیکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار ویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 1.5 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار ډاکټر سکاټ اټلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سیشن بی ټویټ کړی ولسمشر ټرمپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اطلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې و. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پو انتونی فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه او ویلي چې دغه معلومات د کورونا د خپرې شوي وبا په اړه تیرې ستونکي دي یا هم هغه سم نه دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته غواګست دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به موکم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالبه ولولئ. څلور نیمې بجې شپې احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید له افغانستانه د خپلو پوځیانو لژر وتلو سره د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نه کړي. هایکو ماس نن وویل موږ د ناټو د شریکانو په توګه غواړو چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر کمیدل له شرایطو سره غوټه شي. هایکو ماس دا خبرې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړې چې نن پیل شي. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندې په 15 نیټه د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره ښکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته د قومي مشرانو پاتې ولستنه خوشي شوي وو. د بغلان پولیسو د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږتنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووډ 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس ته خطر د سرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې، له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټن په کورونا وایروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو دات کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره سبې اعلامیې کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 200 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامیې کې راغلي چې په سټانډر او معیاري ډول دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې وو لوبغاړي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اخچې او یو په خناقا او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې دغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه په ویب پاڼه کې شته. هلته یې ولولئ. اوس به ورشو 2:19 پروګرامونه خبرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه سلیم شهید او ازادي راډیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دېونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي. که په پام کې ونه نیول شي د مور روغتیا ته ضرر رسولی شي. یو شمېر میندې د زیږون نه پس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیږون نه پس باید میندې کومې روغتیایي توصیې په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې له امله د احتمالي جانبي عوارضو نه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډېر مقوي خواړه وخوري، هغه خواړه چې دوی وجود تقویه کړي.
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیږون نه پس د کورنیو د بې پروایۍ له امله یوې مور ته پیدا کېدلی شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کېږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیږون نه پس څو ورځې ډېرې اړینې دي چې باید یوه مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خو تر څلوېښتو ورځو پورې حتمي ده.
موږ په دې خپرونه کې هڅه کوو چې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو، خو د خپرونې په پایل کې په دې اړه راپور اورو چې دیوی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ما ولادت وکړ وروسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهېدم، ما پرهیز نه کاوه، لیټه شیان مې نه خوړل. ما ویل دا چې دیو لم غوړي بوی به را باندې بد لګېده او همچنان چون یوازې وم درانه کارونه مې کول، یخ اوبو کې مې لاس واهه او پرهیز مې نه کاوه، ترشي توندي و یخې اوبو دغه شیان به مې خوړل، نو نه پوهېدم. یو خو زما اولباری و او بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل زه نو ضرر نه کوي، خو متاسفانه اوس راته ځینې مشکلات پیدا سوي چې ملا مې درد کوي، خوندزي ځینې وخت تیر کوم.
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته ووی. د هغې په خبره هغې ته چا د زیږون نه پس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلي، نو ځکه یې د زیږون نه پس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیږون نه پس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمېر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیږون پاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو، مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم، نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلود. ما هغه ورځ ولادت کړو، په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې، د اپارتمان لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې، نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبور وم، اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، ستوګه کله چې موسم یخ شي یعنی هوا سړه شي زیاتر ټول عضلات مې درد کوي، ملا مې درد کوي.
افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیږون نه پس د میندو ځان ته پاملرنه کولی شي چې د زیږون په وړاندې د زیږون نه پس د زیږون د احتمالي جانبي عوارضو نه مخنیوي وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور ده وایي د زیږون نه پس به یې خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله، ان تر څلوېښتې پورې به یې په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنې وي چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز له خولې واورو.
ټول خپل ولایتونه په شفاخانه کې مکړی او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغه هم په شاخه کار نه مانه پرې خود او ما الحمدلله سره شکر هي ستونزې مشکلاتونه نه لرم، ځکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیر توجه کوله.
د زیګون نه پاس د مور خړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډیره یوې کورنۍ پورې هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي او لادرنو کارونه نه یو ساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نه پاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګوله چې د دوون ګندو خواخی ده وایي اوسنۍ ناویانې چې مور شي د زیږون نه پس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کوي څه لازمه ده، خدای مهربان ده، په دې خو څوک نه ده چې جیګ بسي او دا به ناجوړه سي او دا کوم مصیبت به ورته پیښ سي. نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي، خو دوی کوي بیا کنه. مونږ هم ماشوم راوړي، بیا پنځه شپږ خو مې راوړي، بیا دوه درې مې نقصان کړی ده، بیا ولاغه مغجیګې
د نوې ماشوم دنیا ته راتګ د میندو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدوارۍ او د زیږون د سختې مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمېرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي، چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. په داسې حال کې ده چې د زیګون نفس هم د مور او د کورنۍ مسولیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاص توګه د زیګون نفس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې کاله پامه وغورځول شي، کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیګون نفس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي،
یو خو دا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغه ته یو سی ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحیح کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحیح کارکونکي چې کلو کې دي، هغه دویم چې په هر کلی کې امیدواره ښځې دغه کوي نخه کوي، نو امیدوار خزر نخه چې دا غسره ده معنا دا چې دا په خطر کې ده، نو بیا غدي ورزي کونسلنګ هم ورسره کوي، ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولیم ورکوي او بعد د ولادت نم ورزي یا د ولادت آوټکام هم بیا لیکي سیاره ماشومي وشو ژوندای وو څنګه وو او ولادت کمزي کې وشو. نو دا د سی ایچ ډبلیو کېږي، یعنی هغه مندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ضرورت لري. د دې ترڅنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بل بورډونه لرو.
د زیګون نه پاس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک د غټکو ته پام کوي، خو ځینې وختونه بیا د زیګون نه پاس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څخونه منع کوي چې په حقیقت کې د زیګون نه پاس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه عامو خلکو خبرې را اخیستې دي، په ګډه وی واورو.
فرشته ایمه د اڅن قیمت اوسیدونکو ایمه میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو نورو ناروغیو باندې اخته نشي، ځکه کله چې دیو ماشوم اوزیږي نو باید له هغې نه دی باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیته ته کارتینا اوسیدن کې ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه کوي او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زچبات پیدا کیږي.
مانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه خوري ترڅو ګټه ورته ورسي، هغه خواړه چې ډاکټر منتي نه خوري ځکه ډاکټر بیا پوهیږي.
د زیګون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیات اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي، ل زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکو کې کومي روغتیایي ستونزې راولړول شي، دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فريدي امرخیل نو ورو چې زموږ همکاري وګمي جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب کپ سر کې داراته وایاس چې یو مور بعد له ولادت نه لکه مو خړو او څخونه پرهیز وکي.
اصلا پاست ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه مایندې چې زیګون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري، هغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي. فقط دا مایندې کولای شي چې له ساړه شیان نه مثلا کله ساړه وبه باید ونش کې د خطر چې هغه سبب د درد کیږي، اما نور خوراکونه هیڅ ځې خوراک موجود نه ده چې مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره له شاقه کاره له زیات فعالیت نه ده، که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب د دې کی چې مور ضعیفه ده، توانه نه لري دومره کار، پس دغه انرژي ټول په کار کې مصرفيږي، دغه له خاطره توانه دی وجود ختميږي او سبب د نور امراضو کیږي، سبب د نرمي دی اډوکو، سبب د دې کی چې مور درد ملا درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، که چیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونینیسي، نو کوم روغتیایی ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کېدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي، په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا ډپریشن چې ډیر زیات په میندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي. بې خوبي ورسره هم یو ځای کیږي. دغه حالت نه دي چې سبب دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیف شي او ونسي کولای خپل ژوند ته سمه ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې و مور ولادت کوي، د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځو پورې حتمي ده، د خاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېښت ورځو پورې لوی پاتې کیږي. دوی باید په دغه لسو د اول ورځې کې ډیر مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځېده ولري. پس لغه هم میندې باید برعلاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکړه، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکړي، تر څو چې دوی وکولی سي له آینده له هغه مشکلات دوی ته پیدا کړي لغه جلوګیري وکړه. په یوه حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکړي، سبب د دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه یې غټه ده، له خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب د دې کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا کا. ورسره که دوی صحیح مراقبت ونیسي، سبب د تبې، درد او بالاخره سبب د خون ریزیو او بالاخره بعضی اوقات سبب د دې کیږي چې حتی دا مور بل زیږون ونیسي کړی.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیږون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتبولو ته ځانګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو چې که یو مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایي ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریان چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم، په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی. نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم، او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی. بنډل
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځې پلار چاته ورکوي، نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای، نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی، او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي، او موږ پروفیسران د څېړنو، لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپی دی لکم زار پیسه دار سر واده وکی او چی پیسی تر لاسکری زندی تی غیب کی دقا در روپی خبر پریده چی سره زوروی یو بلیگ را وخلا
خا دقا بلیگ پسر لیوانی را لگلی دی او وای چی لسهار ترشپی پوری بیسرایم او چی شپشی نویده شم او لکروخ سرهی خسام خوب کوم چی دا ولی؟
دای ندی لیکلی که لسهار ترشپی ولی بیسره کیگی؟
لیکلی دی هغا بایی کلا چی سهار خر تراوزم او دی دکاندارانو، موتاروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بینصفی و بینم نو یاو دم بیسره شم او داغ بیسری می بیا ترویده که دو نخه کیگی نو دای وایی چی درو در مال وکرم که تاویزونه
پسر لیونیا نگدی دا چی زم بیسره شم زکه د او زمانی او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بی انصافی، بی عدالتی، بی تفاوتی طول جامعه خرابه کرده او که ریختیا را بانده وی نو هیچ پا سور سره نشتا طول لکه ده تا بی سوره دی خپکی گی بنا ده لاج خبره دی کرده و که ده ما منی نو زن لکه ده چارواکو گوندی با بی تفاوتی واچه و قرار قرار پا خپل خکی گی لخیره سره
پروفیسور صاحب خالاره دی ورو خودا خوک دای وکاولیشی
سختی غواری خو بریالی توب همشتا پکی دموک پروفیسوران نگوری هم دا اوز دا جالی اسناد دا خواندان تر لاس لاندی کار کهو که زن پا بیتفاوتی وانه چهو دا فتن سکتا کهو
داغا بلیک سودا خان سودایی را لگلی دی اوایی چه که پروفیسور صاحب دا شایره او یا هم لیکوالای چل را وخیی چه مشهوره شم
سودا خان بچو که زن مشهوروی نو فیسبوک تشا چا تا کنزلی کوا او دا چا صفتونه او ورسر دا پخوانه و پوهانو یوانی ما خبره هم لخپلی خلیلی که دوم راجر با مشهور شی چا آن دا تلویزونونو او رادیوگانو سیاسی باسونو تا بده هم دا کارپو او صاحب نظر پا نامور غاری بیانو گورا چی چوم را مشهوریه گی بیا با داسی توی او خیرات نوی چه تا با نوی پکی او نبا هم دا حکومت داس مراسم چه تا ورونه غاری پا شایره او لیکواله دی والله که چو خبرم شی فیسبوک تشه بچو لکنزلوی پیل که پخی او دا کار خبری بده پخ پلز داشی
خدای مو د موبایل مصرف ساته زکه چې تر سو پوهیږي بلا کریډیټ خوړلای وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومان له مصرف ډیر دی په تیر بیا چې دغه سینادیده ته پلاس ورشي پام وکړئ
ځز دمې سو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته
ښه خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډیر مصرف لري
نه وهمه که مې کوم وخت تاته ووهه په الوتکه کې ځې
او ډیر لرې ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلی وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډي پلار یې
خورې ته څوک خبرې کوي
وایي خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلي اوس دې خور هم کړم
دا ته څوک یې زه د زونډي پلار نه یم سربلان خان یم
ښه ښه اوس دې نوم هم بدل که
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زه به دې خوښه شم
بله د زونډي مور یې ته یې څه دې ویل
هلو د زونډي پلار ته یې
او څه دې ویل خیرت خو دی
هغه مخکې څوک را سره غږېده
هغه د ما ملګری سربلند خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی
خا نو څه دی ویل؟
ما ویل چې تو بجی دی ورلم دوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالی سات شته او په موبایل کې دی هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه دی ورلم دولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلی چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابه وه. او خم یو پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي موري څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چاندو لپاره واسلین واخلم کنه، هغه نور خلاصې دي.
وایخله
الی واخلم کډیر
ار څومره چې اخلي وایخله.
ها خو ګوره چې بیا غل مغل ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو.
زه په اندازې واخله.
ښه.
الو
د زونډي پلارې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زونډي په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته د مونږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کورې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا سات تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلی چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4. I'm gonna
خلا واڑی چی ورے کم کنا ہم سفر کم کنا راہ برے کم کنا ہم سفر کم کنا راہ برے کم کنا دمنی پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے راہ برے کم کنا خبریں کم کنا